بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی و، خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسي جرګې ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته وخت راکړی.
تاسو نوم د ټول اوریدونکو کړه مننه.
سلطان زوی صاحب، څه علت شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ژوند هره لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، څه دې کړي دي، څه معصویت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمول لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول. او په دې اساس نوې نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي، او یوازې انتقاد او یوازې شکایت او یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمول لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې سمول لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي تاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیاب سئ یا نو دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه چې دا ټول تنظیمي او جنګي
او یا سیاسي ډلم کوټه وي.
افغانستان چې د حالت ته رسېدلی دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو چې په بن کې افغانستان د یو جنګي غنیمت په حیث، نه د یو هیواد په حیث، نه د یو ولس په حیث، بلکه د یو جنګي غنیمت په حیث د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د آرامول لپاره افغانستان تقسیم شو. د دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایېږي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ، هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو باره کې افغانستان داسې هیواد ده چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرش کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یوې ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنګ موضوع د اوباما په خبره که مونږ هغې نه نقل قول وکړو، هغه وایي د تروریزم سره جنګ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنګ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونه شو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنګي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول.
اوس باید څه وشو؟
اوس همدې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوره کړې وه او تاسو مسلح راځئ که مونږ غواړئ چې دغه مشکل حل سي، راځئ مونږ سره ودرېږئ، حکومت کې به هم ځای درکړو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مسلحانه مخالفت ته ضرورت نشته، که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځئ یو ځای شو. او د دومره خبرې روانې دي او دغه لاره ده، بله لاره ده.
تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټه سره نومې اوس درته نه اخلم، ولې پیشله وخت ده او هغوی نه ما اجازه اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړي دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایم، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیاب شو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای
سي. هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته آماده چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې وشي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوي چې دا د سولې په مخ کې به، لکه څنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډه یا د پاکستان ځینې کړي خنډي، هغوی به یو خنډ جوړ کړي، هغوی نه غواړي چې دا کار وشي.
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي، د دې لپاره خنډ جوړوي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړۍ چې په دې دولت کې ښکېل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سره بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوۍ د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو باثباته افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنا چې ولسمشر په باور د امریکا له وسه کېږي چې دلته سوله راسي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه
دي ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري.
فکر نه اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کوم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځه وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې موږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد. لویترین فقر به اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کړي، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې کار کېدای شي.
سلطان زوی، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنی په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه ناامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګورې، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د موږ پلاس کې دي، دا باید موږ له منځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکې لرو او د موږ له لاسه نه کېږي چې هغې ته تغییر ورکړو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ د موږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکړو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نه شي.
د امنیتي سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بحث یو مضحک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کاوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرد شو چې امضا دې نه شي.
ولی یوالا ورز هغه دلایل چې درېم ورځ تا وړاندې کړل، ولې یوالا ورځ کې موجود نه و هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل. نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي، او دا باید قانونمند سي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمند وي، او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم، ولی چې افغانستان کمدغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد یي، فقر یي، بدامنی یي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود یي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدگی وسی.
مننه سلطان زوسه، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلار به موڅوي څنګه دغه فساد لمنځه تلای شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امور پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت به دریغه او بدون مراعات نه په قاطع توګه ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلی پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسی اراده موجوده نه ده تطبیق سی، او دا اراده یو سم دولت راوسته سی، او مونږه همدغه دولت غواړو چې اوسو، چې د یو سیاسی تعهد او اراده په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسی لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت په حیث هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع سی، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. یوه کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زمونږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله مونږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات چې د یوویشتمې پیړۍ سره مناسب تحصیلات شي او برابري. دوهم د کرهنې په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه، دواړه د ترویج او د ښه کولو لپاره مونږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې مونږ یې په لاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول، او د هغې پیاوړتیا، د